دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم، زه شفیعه سردارم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
دا خبرونو لوستونکی سید سلیمان شاه. عینی شاهدانو ویل دی چې د هرات د ولایت د ادرسکن پولیس والای کې د حکومتي قواو په یو هوایي حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم نن د پنځشنبه په ورځ په ټویټ کې ولیکل چې د هرات په ولایت کې د چهارشنبه په ورځ د هوایي حمله لزاینه له اخستل شوو تصویرونو او د عیني شاهدانو له بیانونو څرګندېږي چې په وژل شوو کسانو کې د ښځو او ماشومانو په شمول ډېر ملکیان شامل وو. په داسې حال کې چې ښاغلي خلیلزاد د دغه حمله غندنه کړې ده، ویلې دي چې د افغانستان خلک په سمدستي ډول د سولې د مذاکراتو د پیل کېدو او داسې حالت د رسیدو په لټه کې دي چې د هغوی په خیر او ګټه وي. خلیلزاد ویل چې د نورو مړو لپاره د قبرونو په کینېدلو سره د سولې مذاکرات مخ په وړاندې نشتلې. ښاغلي خلیلزاد ویل په داسې حال کې چې د بین الافغاني مذاکراتو وخت را نږدې شوی دی، موږ په جنگ کې ښکېلو ټولو خواوونه غواړو چې له حوصلې نه کار واخلي، د تشدد مخه ونیسي او د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي. خو د ښاغلي خلیلزاد د دغو څرګندونو باوجود د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست اسدالله خالد نن په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ادعا وکړه چې د دفاع وزارت سره داسې ویډیو موجود ده چې د نوموړي په قول کې د هرات د ادرسکن ولسوالۍ د خومي زیارت په کلي باندې د هوایي حملې په وخت په یو کور کې طالبان موجود وو. اسدالله خالد ادعا وکړه چې د شپږو قوماندانانو په شمول په لسګونو طالبان په دغه هوایي حمله کې وژل شوي دي. خو د طالبان مطبوعاتي ویان قاری یوسف احمدي د اسدالله خالد ادا را کړې ده او ویل دي چې اته ملکیان وژل شوي او 12 کسان نور ټپیان شوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د عین شاهدانو له قوله په دغه هوایي برید کې د 14 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. امریکایي کارپوه او د نړیوالې همکارۍ د سازمان غړی بارنیټ روبین د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې د طالبانو د رهبر مولوي هیبت الله اخون لخوا د دغه تحریک د پخواني مشر د زوی مولا یعقوب له ټاکل نه څرګندېږي چې د طالبانو مشران غواړي ځوان نسل ته د چارو د سنبالولو لپاره لاره خلاصه کړي. پروفیسر بارنیټ ویل فکر نه کوي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یو امریکایي زندان نه د حاجی بشیر په نوم هغه تاجر آزاد کړي چې د طالبانو مشران د خوش کېدو غوښتنه کړې او امریکا ته د مخدره موادو د قاچاق په تور باندې د حبس دوره تیروي. د افغانستان د دوه شو ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړو د قندهار په ولایت کې په خپل غونډه کې د پاکستان د پوځ لخوا په کونړ کې د راکټ بریدونو او توپونو د ګولۍ د شتلو غندنه کړې ده. د کونړ د ولایت د کامدیش او برګي مټال د ولسوالیو اوسیدونکي وای چې د پاکستان د پوځ لخوا د ډیورند کرښې په غاړه د فولادي کټارې د لګولو په وجه د هغو ارتباط له خپلو هغو عزیزانو سره قطع شوی دی چې د ډیورند کرښې اخوا اوسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د پنځشنبه په ورځ ویل چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا د کوننس او بین ناروغي 201 تازه پیښې ثبت شوې دي. افغانستان کې تر اوسه پورې په دغه ناروغي باندې 1211 ناروغان مړ شوي دي. ملګرو ملتونو په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په وګړو او نه ختمیدونکو جنگ کې ښکېلو خواو پلاس د ملکیانو د وژلو د پیښو د زیاتېدو لامل اندېښنه څرګنده کړي. د غزنی د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه ناکراره ولایت په څلور ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړو کې دواړو خواو ته مرجوب لاوختي. د والی وان وحید الله جمعزاده نن د پنځشنبه په ورځ د زمري ریاست په دویم امریکا غږ ته ویل چې د دې یک پولیسوالۍ کې د دواړو خواو ترمنځ په نښتو کې 12 تنه طالبان وژل شوي. د نوموړو په وینا د قره باغ پولیسوالۍ کې هم طالبانو په حکومتي پوستو باندې د حملو په دوران کې د محلي پاڅون کوونکو قوماندان وواژه. خو طالبان ویل دي چې د قره باغ پولیسوالۍ کې 19 حکومتي عسکر وژل دي او دوه امنیتي پوستې تباه کړي دي. همداشان د دغه ولایت د مقر پولیسوالۍ کې هم نښتې شوې دي. د ملي امنیت شورا رئیس حمدالله محب ادعا کړې چې طالبان اصلا د پاکستان د نظامی استخباراتو ادارې یا ISI په لمسون په افغانستان کې جنگ کوي او د هیواد ملي شتمنی او دولتي تاسیسات ویجاړي. طالبان لا تر دې دمه د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په ولایت کې د افغانستان د سرحدي قواو قومندان محمد ایوب حسین خیل د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې امریکایي ځواکونه د هسکې مینې او د اچین په ولسوالیو کې له خپلو دوو نظامي اډونه وتلي دي. دا خبر په داسې حال کې ورکړ شوی دی چې په دې وروستیو وختونو کې د طالبانو په تعرضي حملو کې حکومتي ځواکونو تلفاتو کچه لوړه شوې. د تلو نیوز د رپورټ له مخې په افغانستان کې هر ورځ په اوسط ډول لږ تر لږه 50 امنیتي پېښې کیږي چې د دې جملې نه د 40% پېښو پراپر طالبانو اچول شوې ده. د تلو تلویزیون وایي چې په تېره یوه هفته کې حکومتي قواو هم پر طالبانو باندې خپلې حملې زیاتې کړې دي او د طالبانو په هدفونو باندې هوایي حملې کړې دي. د شنبې په ورځ د امریکا د استازو د مجلس 103 دیموکراتانو د جمهوري غوښتونکو د ګوند د غړو په مرسته له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوستلو د پروسې د ګړندي کولو په خاطر د استازو د مجلس د سومالی الاصل مسلمانې غړې میرمن الهان عبداللهی عمر لخوا د وړاندې شوي قانوني تعدیل مسوده رد کړه. الهان عبداللهی له 2019 میلادي کال نه د امریکا د استازو په مجلس کې د منیسوټا د ایالت استازي ده. دا د امریکا غاګ واشنگټن ده. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې د ایران د بهرنی چار د وزارت مرستیال سید عباس عراقچی تیر هفته ادعا کړې وه چې په سوریه کې د ایران د پاسداران انقلاب د القدس د قوت تر قوماندې لاندې د فاطمین په لیوا کې د یو شمېر افغانانو د جنګېدو له امله افغانستان زیات مسؤول شوی. افغانانو یې دغه ادعا رد کړې ده. عراقچی دا خبره تیر هفته کابل ته د سفر په مهال کړې وه. د امنیتي چارو څېړونکي په دې باور دي چې په راتلونکي وخت کې به د افغانستان ملي امنیت له یو غټ خطر سره مخامخ کی. په دغه لیوا کې زیاتره هغه افغان شیعهګان جنګیږي چې په ایران کې د مهاجرو په توګه اوسېدل. یو شمېر په جنګ کې وژل شوي او ځینې بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. ایراني چارواکو وړمه ورځ د حکومت یو پخوانی ترجمان محمود موسوي مجید د امریکا او د اسرایلو استخباراتو لپاره د جاسوسۍ په الزام او په عراق کې د سپای انقلاب د القدس د قوې د قماندان جنرال قاسم سلیمانی په اړه د معلوماتو د برابرولو په جرم اعدام کړی دی. تاسو د خبرونو د امریکا غږ واشنگټن نوري. په داسې حال کې چې د استرالیا د وکټوریا د ایالت په مرکز میلبورن کې د کورونا د کورنونو صوبایي ویروس پیښې زیاتې شوي. ایالتي چارواکو د اسد ازمري له لومړۍ نیټې نه په دویم غټ او پر نفوسه ښار کې د خلکو لپاره د ګرځېدو په وخت د حفاظتي ماسکونو اغوستل لازمي ګرځولي. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم د پنجشنبې په ورځ د دویم ورځې لپاره په مسلسله توګه د کورونا په ساري ناروغۍ باندې د خطر کېدو له امله د زره ناروغانو د مړینې رپورت ورکړ شوی دی. د سه شنبه پر ورځ هم شاوخوا زر ناروغان په روغتونونو کې مړ شوي. د هغو ناروغانو شمیر 4,000,000 8,918 ته رسیدلی دی چې د کورونا ویروس نیولې دي او د مړو شمیر هم نن د پنجشنبې تر ورځې پورې 1,501,340 ته ورسېده. او د افغانستان، ایران او پاکستان په شمول په نړیواله کچه په دغه موزي ناروغي باندې داخله شو ناروغان شمیر 15,002,014,800 ته لوړ شوی دی. د مړو مجموعي شمیر هم تر دې دمه 6,03,803 ته رسیدلی دی. خو څېړونکي فکر کوي چې په نړیواله کچه د مړو او ناروغانو اصلي شمیره د دې نه لوړه ده، ځکه چې زیاتره مړي او ناروغان نه دي حساب شوي. خبرونه د واشنگټن نوري. امریکایي چارواکو ویلي دي یو چینایي ساينسدانه چې په خپل ویزه کې د جالسازۍ په تور چارواکو ته مطلوبه وه د سان فرانسیسکو په ښار کې د چین په قونسلګرۍ کې پټه شوې ده. د دغه چینایي ساينسدانې په اړه دا خبر په داسې حال کې ورکړ شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ د تکساس په ایالت کې د چین د جنرال قونسلګرۍ د تړلو حکم وکړ. فدرالي څنګهواله نن د پنځشنبه پورې ځویل چې د تانګ ژوان په نوم چینایي ساينسدانه چې د کالیفورنیا ډیویس په پوهنتون کې څېړنې کولې په دروازه ویلو باندې توران شوی و. په واشنگټن کې د امریکا غا خبريال وای چې نوموړي په خپل درخواست کې ویل چې د چین د ازادۍ د پوځ اپیل ایس سره هیڅ قسم اړیکې نه لري. حکم اسناد چې د امریکا بیای ادارې د هغې د کور د تلاشۍ نه وروسته په لاس ورغلي دي ښیي چې نوموړي د چین د پوځ غړی وه او پاسکری یونیفورم کې عکسونه موجود وو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اوریګان د ایالت په مرکز پورتلند کې د پولیسو په خلاف د احتجاجي مظاهرو د دفع کولو لپاره د کورنی امنیت له وسلوالو ځواکونو نه له کار اخیستلو وروسته اوس شیکاګو او د امریکا څو نورو هغو غټ کورونو ته د فدرالي حکومت د ځواکونو د لیږلو اعلان کړی. چې د پولیسو په ضد پکې مظاهره روانې دي. په واشنگټن کې د امریکا خبريال سټیف هرمن په خپل ریپورت کې وایي چې ښاغلی ټرمپ د ایالتي او محلي چارواکو د اعتراض باوجود د نیو مکسیکو او ایلینای ایالتونو ته د فدرالي حکومت د مصالحو ځواکونو د لیږلو پریکړه کړې. ټرمپ د چهارشنبه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل وینه تویونه باید ختمه شي او دوه ځلې دغه خبره تکرار کړه. ښاغلی ټرمپ سره د مطبوعاتي کانفرنس په مهال لوی څارنوال ویلیم بار هم موجود و. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هرات کې د افغان ځواکونو هوایي برید غندلې او ویلې دي چې په دغه برید کې ملکی خلک په نشه سوي دي. خود ملي دفاع وزارت نن وویل چې د دوی لومړنی معلومات شي چې په دغه برید کې هیڅ ملکی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. دا او په نورو امنیتي حالاتو زموږ همکار رحیم ګل څاروان رپورټ لري.
د هرات د هوایی بمباری پیښه هغه چې زلمی خلیلزاد غندلی او پاړې د پلټنی ویلی. زلمی خلیلزاد په خپل یوټیوب کې وایي چې د هرات په پیښه کې ملکی مرګ ژوبل رامنځته شوی، خو د ملي دفاع وزارت بیا د دې پیښې ځینې تصویرونه خپاره کړي چې پکې طالب جنگیالي لیدل کیږي. دفاع وزارت په اعلامیه کې وایي که څه هم د پیښې څېړنه لا روانه ده، خو لومړني معلومات ښیي چې په دې پیښه کې هیڅ ملکی مرګ ژوبل نه ده پیښه شوی. زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې تیر څلویښت ساعتونه افغانستان لپاره ډیر خونړی و. د ملي دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد نن د لوی درستیز د معرفي غونډې ته بیا وویل چې افغان حکومت په ټولو هغو مواردو چې د سولې په تړون کې راغلي عمل کړی دی، خو طالبانو جګړه تیزه کړې ده.
موږ په دغه سیال کې چې هم د دفاع توان لرو، هم د هرې بدې ورځې آمادګي لرو، بیا مو هم غږ په ټولو افغانانو خصوصا په طالبانو باندې امداده سراسي دی سولې راسي ور بند.
پام دی حال کې د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب دی غونډه ته ویل که د سولې حسنه نه وای نو طالبان ته به سکل هم زیات تلفات اړولی وو. هغه ویل طالبان نه دي توانیدلی چې ځایونه ونیسي، خو برعکس افغان امنیتي ځواکونو اته ولسوالۍ له طالبانو نیولې دي. د ملي امنیت صلاحکار په طالبانو دا هم غږ وکړ چې د استخباراتي ادارې غلامي دی پرېږدي.
بی عزتي بسته ده یو افغان لپاره، غلامي هم بسته ده یو افغان لپاره. ته چا غلامي د یو استخباراتي ادارې غلامي و شرمېږي؟ ټول باندې شرم دی چې دلته خپل پلونه ورانوي، دلته افغان اولاد وژني. راشي په عزت سره په خپل کور کې اوسېږي، اولادونه هم دلته راوړي چې افغانیت څه کی.
وی موندنې خوده لري چې د سولې له توافق راورسته هر ورځ په منځنۍ کچه 50 امنیتي پیښې تر سره کیږي چې سالویخ په سلو کې طالبان کوي. د ملي امنیت شورا نن اویل د تیر کال په پرتله سږ کال طالبانو سلور دیش په سلو کې په جګړه کې زیاتوالی راوستی دی.
د قطر ته تړون وروسته توقع دا و چې تاوتریخوالی په افغانستان کې کم شي، برعکس طالبان تاوتریخوالی زیات کړی او سږ کال دا شپې د پروش کال په مقایسه 40% تاوتریخوالی ډېر شوی دی.
سیاسي څېړونکي بیا وایي دواړو لورو جګړه تیزه کړې او باید دواړه لوري د سولې خبرو خواته لاړ شي.
ښه خبر دا ده چې دواړه اړخونه انعطاف وکړي، سازش وکړي، د افغانانو غم ورسره پداش دفتون زه ژور وګڼي.
پام دی حال کې امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې د اچین او هسکې مینې له دوو پوځي اډو وتی او ځای افغان امنیتي ځواکونو ته پرېښی دی. امریکایي ځواکونه د سولې د تړون په اساس مخکې هم له 15 پوځي اډو وتلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو دا او تاسیز موږ د خبرون اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هرات ولایت د ادرسکن په ولسوالۍ کې د تیر ورځې د افغان ځواکونو هوایي برید چې ملکیانو ته پکې د مرګ ژوبلې د رسېدو ادعا سوې غندلې او د دفاع وزارت لخوا د دې پیښې د پلټنې ملاتړ یې کړی دی. دا چې د دفاع وزارت په دې اړه څه وایي پام وکړئ. راپورته
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هرات ولایت په ادرسکن ولسوالۍ کې د چهارشنبه ورځ د افغان ځواکونو هوایي برید چې ملکیانو ته پکې د مرګ ژوبلې د رسیدلو ادعا شوې غندلې او د دفاع وزارت لخوا د دغه پیښې د پلټنې ملاتړ کړی دی. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر کې د دې برید د غندلو تر څنګ ویلي چې د قبرونو زیاتېدل به د بین الافغاني خبرو ژر پیلېدو سره مرسته ونه کړي.
په افغانستان کې تیر 24 ساعتونه ډېر د تاوتریخوالي ډک وه چې په ترڅ کې ډېرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په هرات کې د تصویرونو او د عیني شاهدانو د څرګندونو له مخې د ماشومانو په ګډون ډېر ملکیان د افغان ځواکونو د هوایي برید قرباني شوي دي. موږ برید غندو او د پلټونو ملاتړ کوو.
ښاغلی خلیلزاد د ښکېلو غاړو د ملکي وګړو د ساتنې او ژر تر ژره د بین الافغاني خبرو د پیلولو غوښتنه هم کړې ده. د چهارشنبه په ورځ د ادرسکن په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې چې د سیمه ییزو چارواکو پر وینا د طالبانو پر یوې غونډې شوی د ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکیانو ته هم پکې د سر زیان رسیدلی دی. تر اوسه ملکیانو ته د سر د پیښ شوي زیان په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې اوسیدونکو ادعا کړې چې په دغه برید کې اته ملکي وګړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. له دغه برید وروسته د ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکیان د هرات حفظوي روغتون ته وړل شوي دي. د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد په دغه برید کې د ملکي تلفاتو ته د سر د پیښ شوي زیان په باب نن په دفاع وزارت کې یوې غونډې ته وویل چې دغه وزارت د هوایي برید ویډیوي تصویرونه لري چې په سیمه کې د برید پر مهال د طالبانو حضور په څرګنده ښیي.
ولی مثل موضوعی که دیروز در ایران با وقوع پیوسته ما فیلمش داریم، عکسایش داریم، تصاویرش داریم، از بخش میدیا خواهش میکنم که بعد از این مجلس نشه.
پرون چه په هرات که کومه موضوع منست را غلیه ده موجه فیلم و عکسون لرو او لمیدیا خواهرو چه حقه خپاره کری که چه هم داز موجه نظامی راز دی خو پریش ده چه خلق و پوهیجه چه ملکی تلفات هیلمن یو چه هیچ حال تنوه خود دشمن حضور او تلفات شکاره کوی
و تلفات دشمن هم نشان داده.
طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د بریډ د بګرام زندان څخه تازه د دغه ټل د یو خوشی شوی بندي په کور شوې ده. طالبانو ادعا کړې چې د بریډ هغه محل شوې چې د سیمې اوسیدونکو دغه خوشی شوی طالب بندي ستړي مشي ته ورغلی و. د طالبانو د یو ویان قاری محمد یوسف احمدی د اداله مخې په بریډ کې اته تنه ملکی وګړي وژل شوی او 12 نور ټپیان شوی دي. خو د هرات دیوالي ویان جیلانی فرهاد وای د هغه اطلاعات خې چې د طالبانو پلسګونه پیژندل شوی قماندانان د خم زیارت په ساحه کې راټول شوی وو او په داسې حال کې چې د هرات په خار کې پر دولتي تاسیساتو د تروریستي بریدونو پلان جوړاوه د افغان هوایي ځواک لخوا په نخښ شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې په هرات کې د ملکی وګړو ته د سر د پیښ شوی زیان پاړه ریپورتونه ارزوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت وایي چې د ملي دسترخوان پروګرام د تطبیق چارې پیل کړې دي او په لومړي پړاو کې به په تلوش به تکلو کې لبیوازلو کورنۍ سره د خوراکي موادو مرستې وسی. افغان حکومت په داسې حال کې د ملي دسترخوان پروګرام د عمل کول خبر ورکوي چې د افغانستان ولسی جرګې د پروګرام د فساد ته اندیشنو له امله د رایو په اکثریت رد کړ. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر په دې رپورت کې باوري.
سره له دې چې د افغانستان ولسی جرګې روانونه د ملي دسترخوان پروګرام د رایو په اکثریت رد کړ، خو افغان حکومت وایي چې دغه پروګرام د تطبیق چارې پیل کړې دي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د ملي دسترخوان پروګرام د تطبیق چاره پیل شوی او له دې لارې یوازې له بیوزلو کورنۍ سره مرستې کیږي او په شفافه توګه به تطبیق شي.
برنامه آغاز است. ما تقریبا بیشتر از 6000 به حسابات شد.
پروگرام پیل شوی مغل شاو خوش پک زرو سخه زیاتو حسابونو ته یو اندازه بودی جلیک ده ولیده. په مارکیټ کې د ثبات په تړاو چې کومې اندېښنې وي په دې اړه مو هم د سوداګرۍ او صنعت وزارت سره تفاهم کړی، دا مسولیت هغوی په غاړه اخیستی. موږ غواړو چې په سلور شپیتو کلیو کې په پایلوټ بڼه دا پروګرام پیل شي.
قریه ما میخوایم کې پروګرام شروع شوه.
د افغانستان ولسی جرګه وایي دا پروګرام یې ذکر کړی چې له دې وړاندې افغان حکومت د ورته پروګرامونو لکه د وچې ډوډۍ او غنمو په ویشلو کې پراخ فساد کړی دی. د ولسی جرګې غړي ابرار الله مراد په دې اړه امریکا غږ ته وویل
کچېرې دا 200 میلیونه ډالر د بانک جهان نه واغستل شو د ملي دسترخوان په نامه باندې دا دا ولایتونو ته توزیع شي او یا خصوصا مرکزی حکومت دلته توزیع کی نو دې کې به مامدغه فساد وشي دا پیسې دا به حقداران غریب او بی وزن خلک چې هغه په ولسوالۍ او په قاری او په قریاجاتو کې پراتی دي او ژوند کې د ستونزو سخت فقر سره مخامخ دي هغه ته نه رسیږي صرف یو څو کسانو غلو او مفسدونو جوبون تتله او د خپل بلډینګونه ویشنو شي به کولو.
خو د کلیو د پرختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی وویل چې د ملي دسترخوان پروګرام بودیجه د زیربنایي چارو لپاره نه ده او زیاته کړه چې د پروګرام تطبیقول په زیربنایي پروژو باندې هیڅ ډول منفي اغیز نه لري. د ښاغلی کریمی پر وینا په افغانستان کې د کورونا د وبا سربیره هم د وز دغه وزارت لخوا د 314 میلیون ډالر په ارزښت په 1828 پرختیایي پروژو باندې کار روان دی او یوازې پر وان 1499 کال کې د 80 میلیون ډالر په ارزښت 1300 پروژې تطبیق شوي چې 1,215,000 ته ګټه رسیدلې ده. د هغه پر وینا د ملي دسترخوان د پروګرام مجموعي بودیجه 240 میلیون ډالر ده او په ترڅ کې به په دوو پړاوونو کې په 3.1 میلیون بېوزلو کورنیو خوراکي توکي لکه وړه وریجې غوړې نخود لوبیا او صابون وویشل شي. عام افغانان له ولسی جرګې څخه غواړي چې د ملي دسترخوان د ردولو په تړاو له سره غور وکړي تر څو د مرستې بېوزلو کورنیو ته په سم ډول ورسیږي. د کابل خار اوسیدونکو محمد خان او اکمل امریکا غته وویل
افغانستان اویا فیصد خلکو ته خو به عقلا مرسته ورسیږي ټول سل په سلو کې خو به غلا کیږي نه. دا زما د ولسی جرګې نه دا خواهش ده چې دا پروګرام پاس کړي او د افغانستان ولس سره خو به عقلا لږ مرسته وشي. مظلوم ملت دی، غریب خلک دي.
زمون تم او توقع د ملي شورا ولسی جرګې نه ده چې باید په دغه موضوع باندې یو ځل بیا غور وکړي ځکه دغه خلک ضرورت لري او ډېرې کورنۍ دي ته په تمه دي چې د حکومت لخوا ورته مرستې وشي. اما د ولسی جرګې لخوا تیر ورځ دغه پروګرام رد شو.
د ولسی جرګې لخوا د ملي دسترخوان پروګرام لره ردولو وروسته د افغانستان جمهوری ریاست له وکیلانو څخه وغوښتل چې دغه پروګرام در ډولو پر ځای دی خپل نظارتي رول زیات کړي تر څو د فساد مخاوني ولشي. د افغانستان جمهور رئیس غنی د ملي دسترخوان پروګرام د پرانیستلو پر مهال خبرداري ورکړ که کوم چارواکي په دغه پروګرام کې فساد وکړل له پخو څخه به یې راوځړوي.
دا امریکا جغ آشنا رادیو ده. د عامه روغتیا وزارت وایي افغانستان د کورونا د وایروس د ناروغي لپلوه په ښه حالت کې دی. د دغه وزارت سرپرست وایي چې اوسمهال د مشکوکو ماینسو پیښو مثبته فیصدی د شلو او دیرشو فیصدو ترمنځ ده. د بلې خوا د ارشاد حج او اوقاف وزارت له خلکو غوښتي چې روغتیایي سپارښتنو ته دی پام وکړي او د کوچني اختر اشتباه دی تکرار نه کړي.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثمانی وایي چې اوس مهال افغانستان د کرونا د وایرس سره د مبارزې په برخه کې په یو ښه حالت کې دی او په دغه هیواد کې د مشکوکو ماینسو پیښو د مثبتو پیښو د فیصدۍ پایلې د 10% ترمنځ دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثمانی د پنجشنبې په ورځ کابل کې د ارشاد حج او اوقافو د وزارت سرپرست مولوي عبدالحکیم منیب سره یو ځای یو خبري کنفرانس د خبرو پر مهال وویل چې که خلک د دغه وزارت پارښتنو ته پام ونه کړي نو دا حالت د لوی اخسر وروسته بیرته بدلیدیش.
خدا را شکرگزار هستیم که در مبارزه با وایرس کرونا
د خدای شکر ادا کوم چې د کرونا وایرس سره په مبارزه کې موږ په خو وضعیت کې یو. د دې لپاره چې د معاینه شوو مشکوکو پیښو مثبته فیصدي مخ په کمیدو ده، د کرونا پر ناروغۍ د اختکیدونکو ناروغانو شمیر مخ په کمیدو دی او روغتونونو ته د درملنې لپاره د کرونا پر ناروغۍ د اخته شوو ناروغانو ورتګ هم د کمیدو په حال کې دی. همداشان د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر کم شوی، خو موږ باید متوجه واوسو چې د کوچني اختر اشتباه بیا تکرار نه کړو.
تکرار نشوه.
ډاکټر عثمانی وایي چې په تیر کوچني اختر کې خلکو د عامه روغتیا وزارت سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړه او د اختر د مبارکۍ لپاره یو او بل کره لاړل، چې له امله یې د اختر دوه اونۍ وروسته د کرونا ناروغي دومره زیاته خپره شوه چې روغتونونه په ناروغانو ډک شو. د ارشاد حج او اوقافو سرپرست وزیر مولوي عبدالحکیم منیب هم له خلکو په اختر کې د عامه روغتیا وزارت سپارښتنو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه او وویل چې خلک باید په جوماتونو کې هم فاصله او هم د حفظ الصحې شرایط مراعات.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان روان وضعیت ته پام راوړل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د راتلونکي حضور په اړه مطلب خبر کړي. د دې مطلب لیکوال د واشنگتن حکومت ته دا خبر تر غوږه ورته ری چی ل نورین ډکه راتلونکي ته فکر وکي. لیکوال خبرداري ورکوي چې خای طالبان بیا پر افغانستان مسالات شي او بیا لته بنسټ پال وروزل شي او در ترهګارو زال جوړ شي. خدا ټول څومره امکان لري. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انستیتیوټ مشر هاشم وحدت یار امریکا غږ ته وویل
طالبان په دوه صورتونو کې په افغانستان تسلط پیدا کولی شي. یو دا دی چې امریکایي پوځیان د افغانستان څخه ټول ووځي. دویم دا دی چې که چېرته د امریکایانو سره داسې یو جوړجاړی وکړي چې د امریکایانو بعضې اډې پوځي اډې په افغانستان کې ومني، بیا هم امکان دی چې طالبان په افغانستان باندې تسلط پیدا کړي. غیر د هغې نه که نړیوال پوځیان په افغانستان کې شتون ولري، با وجود د دې چې مخامخ په جګړه کې به پوخ نه وي، خو که بعضې مرکزونو کې لکه بګرام کې هم دوی شتون سمبولي شتون ولري، بیا به هم هېڅکله هم طالبان په ټول افغانستان باندې تسلط پیدا نه کړي.
شیکاګو تریبیون ورځپاڼې د طالبانو په رهبرۍ او د مذاکراتي ډلې په تغییر یو مطلب خبر کړی. ورځپاڼه د څېړونکو په وینا لیکي چې په مذاکراتي ټیم کې بدلون ښایي له افغان مشرانو سره د خبرو لپاره ښه خبرې، او دا د دې نښه ده چې طالبان د سولې دوم پړاو ته څومره جدي ګوري. په واشنگتن کې د افغانستان د چارو کارپو برنټ روبن وی
First of all that
the ملاقات پاره ز فکر کوم چې دا د طالبانو په اړه یو مهم نسلی بدلون ښکاری، هغه هم یو نوې نسل ده. خو خایي یو شی ته اشاره وی چې د کندهار زړه رهبری چې له یو مدیر ورسته چارې د حقنی شبکې ته سپارلې وي بیرته مخې ته راځي.
د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیت یو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د ناتو تازه خبرداري ته په پام سره لیکل شوی چې د طالبانو بریدونه ښایي د سولې بهیر کمزوري کړي. په دې اړه د سیاسي مبصر خالد سادات نظر اورو.
د طالبانو له لوري جګړه یې همدارنګه د جګړې شدت کته هر لوري کې په ټوله کې له بده مرغه دغه د جګړې بیلانس او د سولې ترمنځ بیلانس نشي ساتل کېدلی. یعنې جګړه به پر سولې باندې پیاوړي شي، د جګړې بیلانس به بل اخره جګ شي او د سوله به خپل دغه قیمت او د خپل اوسنی وضعیت ته د لاسه ورکړي. دویمه مسله دا چې روان فرصتونه بالاخره دا له منځه وړي.
بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د خپل لیکنې په یو برخه کې د سولې په بهیر کې د افغان خزو اندېښنې راپورته کړې دي. په لیکنه کې ویل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پایل احتمال ته په پام ډېرې افغان خزو اندېښمنې دي چې لاسته راوړنې بریاوې بیرته ونه اخیستل شي. سره له دې چې طالبانو ویلې د اسلام او افغانستان د دودونو په چوکاټ کې خزو ته حقونه ورکوي، خو ځینې خزو دا څرګندونې ټولیزې ګڼي. لدې اندېښنو سربېره ډېرې افغان ښځې ټینګار کوي چې شاته نستنی. د افغانستان د ښځو چارو وزیر حسینې صافی د ښځو دې اندېښنو ته په ځواب کې امریکا غږ سره په خبرو کې د سیمه وویل
مونږ باید په مذاکراتي ټیم کې مدافعین د ښځو ولرو. مونږ د حکومت د دې ابتکار چې څلور نفر خویندې ګمارلې دي په مذاکراتي ټیم کې د دې هرکلی کوو. د خزو د وزارت د ادرس نه یوازې د خویندې مدافعین نه، بلکې زموږ ورونه هم د جمهوریت د خزو د حقوقو د ټولو هیوادوالو د حقوقو مدافعین. بغیر د هغې نه یوازینی شی چې موږ کولی شو د آینده دپاره او د خپل لاسته راوړنو د ساتلو دپاره باید وکړو همغږي ده.
ګارډین ورځپاڼې په غور ولایت کې د هغه نجلۍ کیسې ته پام اړولې چې وایي د خپل مور او پلار د وینو غچې له وسلوالو طالبانو اخیستې. په مطلب کې راغلي چې پیغلوټې قمرګلې له خپل کوچني ورور سره په اګریوه کلي کې له وسلوالو یرغلګرو سره جګړه کړې. هغه وایي طالبانو زما مور او پلار له کوره وویستل او هغوی زما په مخ کې په ډزو ووژل. ما هیڅ نه شوای کول. ما د خپل پلار ټوپک راواخیست، دو طالبان مو ووژل او یو می تفیق
بیامادم اونو فرار کردن دیگه.
درنو ریدن که زمج دخ پروانه پا هم دیزای پایی تورسیده. دا امریکا جا آشنا را دوخ پروانه دوام لری. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.